tırşını asmanlandin.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم شی چاری نن په دې خبرونه کې امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په درې میاشتنی راپور او همدارس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر پر تازه راپور د خپل درنو ملګرو سره خبرې کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په هر درو میاشتو کې د دې هیواد د وضعیت په اړه امنیت شورا ته راپور وړاندې کوي. په دې راپورونو کې په افغانستان کې له بشري وضعیت یعنی بېوزلۍ او د خلکو له اقتصادي کړاوونو رانیولې تر بشري حقونو پورې د افغانستان پر ټولو خواوو تقریبا رڼا اچول کیږي. یونما په دې راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خبر کړ د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د ښځو او نجونو د حقونو ملکي تلفاتو د پلو پوښتو کې د پیښو د پخوانی حکومت د ملکی او پوځي غړیو تعزیری سزاګانو عدلي اجراءات او د رسنیو د آزادۍ اړوند مسلو باندې خبرې کړې دي. د ملګرو ملتو مرستندوی پلاوی یونما په دې راپور کې چې د سش کال د جولای او سپتمبر ترمنځ موده پکې رانغښتل شوې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو یادونه کړې او ویلي دي چې طالبانو د پخواني رژیم امنیتي او ملکی کارکونکو د نیولو او وژلو لړۍ ته دوام ورکړی دی. دا موده چې د یونما په راپور کې منعکس شوې هغه مهال ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خودزاده د امر بالمعروف نوی قانون چې ډیر عکس العملونه یې پارولی دي تصویب کړه. دې قانون د ښځو خلاف اقدامات لا تشدید کړي. په افغانستان کې پر ښځو د طالبانو د بندیزونو پر موضوع د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپورټر ریچارډ بینت هم د ملګرو ملتو عمومي اسامبلې ته په خپل تازه راپور کې تفصیل باندې کړی دی. بینت ویلی د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ په مهال د افغان میرمنو او نجونو په ګډون بشري وضعیت لا خراب شوی چې دغه بحران د لا پرخېدو د مخنیوي لپاره د یو هر اړخیز پلان پلي کېدو ته اړتیا ده. موږ په دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. د افغانستان پخوانی ډیپلومات احمد سیر داودزی او همدارس د سیاسي چارو نظر خاوند عنایت الله اسحاقزی زموږ میلمانه دي. لومړی سفیر صاحب داودزی، تاسو که مهرباني وکړئ یونما په دغه راپور کې چې ما ورته اشاره وکړه د پخوانی رژیم د ملکی او نظامی کارکونکو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه ویلي. د 2023 کال د جولای له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر دېرشمې نیټې پورې د یونما د بشري حقونو څانګې د خپل سر نیونو او توقیف لږ تر لږه 43 مورده د شکنجه او ناوړه چلند او د لفظي ګواښونو لښته لږه لس مورده او د افغانستان د پخوانیو ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو د غړیو د وژلو لښته لږه 15 مورده ثبت کړي دي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده عمومي عفو اعلان کړی و. څه فکر کوئ چې د طالبانو د مشر امر نه منل کیږي، خپل غړي امر نه مني او که د قتلونو عاملان فکر کوي چې که جرم وکړي یو څوک وژني دوی نه تعقیب شي، دلیل یې څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او تاسو ټول لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دا راپور ما ملوسته، البته دیگه شک نشته چې د پخوانی نظامی چارواکو او ملکی چارواکو شکنجه لري هم دوام لري، د وجلو لري هم دوام لري. سو دغه فیګر چې مونږ لیدلی دی د 15 تثبیت شوی وجنې او سلیریش پیښې د شکنجې، دا ډېرې کمې دي په مقایسه د هغه چې حقیقت دی. ځکه چې تثبیتولو تحقیقولو د دې امکانات ډېر کم دي، تقریبا نشته په افغانستان کې. مونږ لیدلی چې ښاغلی بینټ هم سفر نشي کولی افغانستان ته، د ده حیات هم څېړنې نشي کولی په افغانستان کې تر څو چې د څار لاندې نه وي، د څار لاندې و مخکې هم چې سفر کوو. او په عین وخت کې په میډیا باندې بندیزونه لګېدلي دي، هغې باندې به وروسته خبرې وکړو. خو دا ټول په دې باندې خپل اثر لري چې هغه اصلي کچه د دې جنایتو ښکاره نه شي او پټ پاتې شي. نو دا ښه دی چې یو څو پیښې دوی توانېدلی چې تثبیت کړي، مګم اصل تعداد د ده نه ډېر لوړ دی. دلیل ته چې راشو، دې کې شک نشته چې طالبانو په بیرته واک راتلو په درشل کې عمومي عفو اعلان کړله. مګم په عملی دغه کې ډیر ستونزې لري دا عملیات کې ډیر مونږ لیدلی دي چې وجنې کېږي شکنجې کېږي بیا طالبان ورته وایي چې دا شخصي شخړې دي دا خپل دښمنیانې دي خو همدا چارواکي دي مګم قتل کوي وجنه کوي او دوی ته ویل کېږي چې دا یې خپله دښمني وه او دغه شو پېښه وشوله نو د طالبانو دا اړخه زاوی موقف دا دی چې مونږ رسمي کوم څوک نه دی نیولی او رسمي د محکمې پرته په یو ځای کې نه دی وجلی بنان د زمونږ هغه افواوې پر ځای ده په داسې حال کې چې سترګې پټې کړې دي او چارواکي لګیا دي دا لړۍ ته دوام ورکوي او خپل انتقامات اخلي
ډېره مننده او زی صاحب کور ودن اسحاق زی صاحب ستاسو نظر څه دی دا چې لا هم دا د طالبانو څلورم کال شروع شوی دی یعنی زی دی دا چې لا هم د دوی د مشر دا د عفی فرمان نه عملي کېږي دلیل یې دا دی چې دوی له پخوانیو چارواکو سره حقوقته چې د جنګ په دوران کې پیدا شوې ده د هغې په اساس باندې د وژنو ته دوام ورکوي او که نه دا ځینې موارد دي چې مثلا په یوه ولایت کې یو چا پخوا پوسته درلوده یا پولیسو هغه کوم طالب وژلی دی نو د هغه طالب خپلوان اوس انتقام اخلي
ببینیم کاره چې د طالبان د حاکمیت په افغانستان کې کېږي دا بیخی طبیعی دغره چه طول انسانان داخل افغانستان که دی طالبانو دی اوسنی حاکمیت دلاسه به حد تنگ آقایی نیست مشخص ساسو دی سوال پا متعلق سنگه چه داودی سر بو بلی دا خبر سعیده چه دیر زیاد خلق چه دی طالبانو سر دا تیر دوران او اتا دا کمونستانو دوران را هم آقایی که دوی سره کورنۍ تقریبا درلودلې او یاد ده چې د دوی خان کې وژلي وو یا بندن کړي وو اته ډېر زیات د جمهوریت په وخت کې ډېر خلکو طالبانو د کورنۍ نه یا هغه وخت کې دولت او امریکانو ته ورپه کوزه کړي وو چې هغوی بیا پاکستان ته د پاکستان اته تر ګوانتانامو پورې ورسول دا دغه شته د شخړې شته دی په داخله باندې کې شک نه شته چې شخصي بغدي هم شته دی او دوی خپل اوسوار راغلی دی او دا ځینې خلک دوی سره دی چې عمومي او فعلان شوی ده د ملاحبت الله لخوا د دوی د امیر المؤمنین دخوا مګر بیا هم دوی په دغه شانتې شخصي مسایلو کې چې لري او غواړي چې واخلي دغه وژنې ترسره کوي او سرته رسوي بل خوا د دې چې د ملاقاتو خو یو پیغام ده او دا اکثر زګونه کې په داخله د افغانستان کې هغه تیټو سخو طالبان چې دی هغه یې نه مني کوي ځکه چې پر دې کې دا ټول ته معلومه ده چې په داخله د افغانستان کې هر طالب خپل سر محکمه کوي او د دې د محکمو په بنا باندې موږ کوشش کوي او څوک نشي چې پښتنه وکړي چې ولې یو انسان ورجنه دا یو جنایت ده او کله چې عفا اعلان شوی ده نو په د عفا په ماحول کې هم انسان ځان خوندي بولي دا خیر په افغانستان کې دغه خوندیتوب دغه چا دپاره چې اوسنی په دغه کې ملي اردو کې کار کړی دی یا د جمهوریت په دوران کې کار کړی یا مامورین و دوی دغه امنیت په داخل د افغانستان کې نه احساسوي او نه لري او حتی زیاتره یې په داخل د افغانستان کې اوس هم پټ ګرځي او یاد لري چې په نور خارونه کې دی او یاد لري چې په فلکونو کې په دې کې چیرته معلوم شي او یا ورته ګوته شي دا وجود په افغانستان کې د بي خطر سره مخامخ دی نو دا درسته چې طالبان دا خبره نه ایرانه او نه وایي مګر دغه شانتې وژل کېدل او د انسانانو د ملت وړل او د دوی مړي د سرک په سر باندې پیدا کول او یا بیا ستاسو یو څه وخت نه دوی زی ورکیږي مګر بیا څو وخت وروسته مړي د سرک په سر بیا هم دقیقې پیدا کیږي دا ټول نړیواله تا په داخله د افغانستان کې خلکو ته به معلوم دی او اوس نننۍ میډیا دا درسته چې په میډیا باندې قیودات وسوده شوي دي مګر بیا هم سره د قیوداتو د اوسنۍ میډیا په توسعه سره دغه سره ډېر زیات اسناد بیرون راوځي او په میډیا کې بیرونی میډیا کې نشریږي خلک پرې پوهیږي او د دې نه آګاهي ترلاسه کوي چې په داخله د افغانستان کې بشری حقوق نه په خلاندې کې او نافذ دي او دغه افچې لاندې شوی دا د تاسو قهوه ته ورکړي.
ډیره مننه سلامات اوسې ساغزی صاحب. دا اوسې صاحب تاسو مخکې د رسنیو یادونه وکړه، اشاره مرته وکړه، او ویل چې ورسته به خبرې کوو. دا چې طالبانو په رسنیو باندې بندیزونه زیات کړي دي او داخله جلاده چې خبریالان نیسي، ځوروي، تهدیدوي، په دې ترڅنګ اکثره رسنۍ محدودې کړي دي، هغه څه چې دوی غواړي صرف هغه خبرولی شي، آزاد بحثونه بند کړي دي، خبریالان په آزاد ډول نشي کولای واقعیتونه منعکس کړي. دا هم شاید له دغو داسې مسایلو سره ارتباط ودی، لکه همدغه قتلونه چې کیږي، او شاید دوی غواړي چې دا ډول مسایل افشا نشي، څرګند نشي. که څنګه؟
بالکل هم دسته ده. دوی دوه برخه لري، یو همدغه قتلونه دي، دغه شکنجي دي، توقیفونه دي، غیر قانوني چلند دي چې د دې پټولو لپاره یو خدای ملل متحده حیاتونه محدود شول، ویزې ورته نه ورکولې، سفر اجازه نه، بل میډیا د لارې محدودیت راغی، ځکه چې میډیا که آزاد وي بیا خدای شان پټ نه پات کیږي، ولو که ښاغلی ریچرډ بنت سفر ونه شي کړلی. نو یو برخه همدا ده، دې کې شک نشته دی. بله برخه د حکومتولي او د دولتداري ناکامي ده په افغانستان کې. ام دوست یو خان حقیقت داده چې د افغانستان اقتصاد تقریبا سقوط کړی دی، مالی نظام جام دی، بیکاری تر اوج رسیدلې ده، امنیت ښه نه دی، ام دوست هم انتحاری حملیم کیږي، فکری نه هم نشته ده، دا ټول ستونزې شته دي، هجرت کچه ډېره لوړه ده. مګم باوجود د دې د حاکمې ادارې ادعا داده چې افغانستان کې خیر و خیریت دی، وضعیت ښه دی، اقتصاد ښه دی، خلک خوشحاله دي. دا خو تناقض دی، حقیقت یو شی دی، مګم دوی بل شی غواړي چې نړۍ ته وروښیي. نو دلته دوی مجبور دي چې میډیا محدود کړي تر څو چې نړیوال حقیقت ونشي لیدلی، او هغه نظریه چې حاکمه اداره غواړي چې وړاندې کړي هغه دوی وړاندې کړلی شي، او تناقض سره، پارادوکس سره مواجه نشي. کنی دا خو ډېر ښکاره حقیقت دی، یو نظام که په رښتیا ډول کامیاب وي، خلک ترې خوشحاله وي، امنیت یې راوستی، اقتصادي هوساینې راوستی، هغه خوښي چې میډیا آزاد وي، ځکه چې هغوی که میډیا آزاده کړي خو خلک راضي تعریف یې کوي، خلک راضي کینی وایي چې والله دا ښه نظام دی، موږ اقتصاد ښه شوی، امنیت ښه شوی. مګم چون دوی ویني چې داسې نه دی، دوی که میډیا آزاده کړي انتقاد لاندې راځي د خپل ملت د خوانه، نو ځکه مجبور دي دوی چې دا میډیا محدوده کړي.
بله، ډېره مننه سلامت اوسې اسحق زای صاحب. د افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو خاص استازي ریچارډ بینټ بیا په خپل راپور کې ویلي دي چې که دا اوسنی وضعیت دوام وکوي، نو د افغانانو مهاجرتونه به لا زیات شي، او بل دا چې امنیتي ګواښونه به هم ډېر شي. ولې دا موضوع له دې سره ولې ارتباط لري؟
د سره چې د ریچارډ بینټ هغه راپور چې ملګرو ملتونو ته بدن وړاندې شي، دا په تقریبا پاکش ورقو کې او یو اتیا مادو کې دا لیکل شوی ده. دا یوازې د بشري حقوق او نامي او اقتصادي وضعیت نه دی، بلکې دا نور ډېر مسایل دي چې هغه مطرح شوي دي. مثلا تریاکو مسله ده، د سرحدي مسله ده، د ملګرو ملتونو د قوانینو نقص دی، دا ډېر مواد چې هغې کې هغې باندې بس کېږي. مګر موږ دپاره چې ډېر زیات اهمیت لري، هغه د افغانستان کې د انسانانو ژوند دی او د انسانانو اوسېدل دي چې د حقوق نه انسانان محروم دي. په دې اوسني وخت کې د ملګرو ملتونو د یونیسیف د امارو د مخې نه اوس په نړۍ کې تقریبا 8.2 میلیونه افغانان کډوال شوي دي یا مهاجر شوي دي نړۍ کې، او د دې ته خوا د طالبانو د راتګ نه چې تقریبا درېیم کال لري دوی کېږي سلو کاله پوره شوي نه دي. په دې درېیم کالو کې د افغانستان نه 2.1 میلیون انسانانو کډوال شوي دي، مهاجر شوي دي باندې مبتکر. تمه سره د دې چې افغانان په دې پوهېږي، ورځ په ورځ د میډیا د لارې نه اوري، لوستل کېږي، او د میډیا د لارې لیکل کېږي چې په پند بهرني مملکتونو کې د افغانانو سره ډېر بد او غیر انساني سلوک دا چې په داخل د افغانستان کې د دوی بشري حقوقو ته د احترام په سر نه کتل کېږي، ازادي نشته، د بیان ازادي نشته، د لکه چې داودی سره ویل اقتصاد صفر سره مخامخ دی او دوی مجبوره کیږي د خپل ژوند د بقا لپاره دوی به دغه غیر ازادي او د پایان ازادي دا ټول شیان ومني. مګر دا چې اقتصاد په صفر کې دی کار نشته دی، خلک دولت نه مړ کیږي، صحت په صفر کې دی، هیڅ دوا په افغانستان کې وجود نه لري، انسانان ژوند بیخي د صفر سره مقایسه شوی دی، هیڅ انساني کرامت وجود نه لري. نو په دې وجه باندې دغه خلک دې ته مجبوریږي سره د دغو مرستو چې په نړیوال ساحه کې د فسولی چې په ایران کې څومره په وحشیانیت وګه زمونږ ماجر ووژل د 300 یا 200 زیات پاکستان کې څه وضعیت کېږي، په ترکیه کې څه بد وضعیت کېږي، حتی په اروپایي نړۍ کې چې موږ دلته په اروپا کې ژوند کوو دلته موږ ګورو چې هم د افغانانو سره نظر د نورو دغو ته ډېر بد وضعیت کېږي. نو دا بد حالت چې په افغانستان کې دي، دا درسته چې دوی اماجه شوي دي او دغه عمر چې ما یې واخیستل 2.1 میلیونه د طالبانو په دې امکانو کې بیا 8 میلیونه عمومي دا په دې نه څوک سرګي نشي پټولی.
ډېره مننه، سلامت اوسې. داوځه امنیت شورا ته د یونما په راپور کې د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون په اړه په ځانګړي ډول اندېښنه څرګنده شوې ده. اصلا سوال داره چې د طالبانو حکومت یا د طالبانو مشر څه هدف لري له دا ډول پارونکو اقداماتو څخه؟
نوی قانون نه خو باید دوی تشویش ولري، ځکه چې دې قانون ډېر سوالونه ځواب کړل د خلکو چې مطرول په ابتدا کې چې طالبان بیرته واک ته راتلل، یو تعداد خلک ول چې په دې باور نه درلودل دوی به مکتب د نجونو اجازه ورکړي او یا بیرته واسکي د بندول وروسته، مګر یو تعداد ول چې په دې خبرو باندې باور کاو، فکر کاو چې دا تر امر رسانی پورې دی، یو مرحله کې به بیرته پرانستل شي. په دې کې غربي متخصصین ول ډېر لابي کاوه په دې اړه باندې. اوس دغه نوی قانون د امر بالمعروف سره وګوري، دې کې واضح سړی تخکاری چې دا مکتب او پانتون د خوډي لری خبرې دي. دوی اوس د خزو په आवाज باندې باس کې چا دا आवाज اوریدل حلال دی کارام دی، د خزو نه د خزو आवाज په مسلې باندې اوس باس کېږي دلته. نو په دې کې خود تعلیم او د پانتون او د اقتصاد باز د حقوق او د خوډي لری خبرې دي. نو دلته ډیر د تناقضات اوس واضح کېږي او دې لپاره د اندېښنې وړ دی. دا چې د طالبان واکمن څه فکر لري په دې کې، دا یو عمیق بحث دی، دا دې باندې نظریات مختلف دي، خو حقیقت هم دا دی چې د دوی اصلي فکر لا تر اوسه هم پلی شوی نه دی په افغانستان باندې. دوی په تدریجي ډول هماغه خواته جامعه بیایي، دغه محدودیتونه چې تر اوسه راغلي دي زما په اند باندې شاید 40% نه است رسیدلی هغه ځای ته چې دوی طالبان غواړي چې افغانستان بوزي. نو دوی به همدې لارې ته دوام ورکوي او دا د طالبانو د واکمن خپل واک سره مستړلې ده په دې شیانو باندې که هغه بیرته شاته لاړ شي د هغه خپل
داوزه صاحب زما یو بلکې د خلکو یو سوال داده چې آیا دا د طالبانو د مشر عقیده داسې ده او کنه دی کوم بل هدف لري له دې ډول پارونکو اقداماتو څخه؟ که څه هم یو آډیو کلپ په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کیږي چې په هغه کې ویل کیږي چې دا د طالبانو د مشر خبرې دي او د هغه وخت دا خبرې کوي چې لا په پا پاکستان کې دی، هلته دی وایي یو څوک ورته راځي چې غواړي چې ښوونځی جوړ کړي، د مخالفت کې دی وایي چې سکول سم شی نه دی باید نه وي. یعنی ستاسو تر خبرې پورې چې دوی لا ټول کارونه نه دي ترسره کړي، لا دوام لري، یعنی که دا واقعیت ولري دغه آډیو کلپ، نو دوی شاید د الوکانو ښوونځي هم پرینشتي. خو سوال مې دا و چې آیا دوی له فکری نظره دغه سي په دغه شی باندې باورمندي او کنه دوی غواړي چې د دې لپاره چې نړیوالو د دوی حکومت نه دی په رسمیت پیژندلی، دوی غواړي په دې شکل سره عکس العمل وشي؟
نه، دا عقیده ای خبره ده، نه دا عکس العمل خبره نه ده. نړیوال سره دغه کلیپ چې تاسو ویل د امام اوریدلې ده، د پرته نور شواهد مو دغه تیر درې کلو کې موږ د کابل میشت کابینې نه یو شی اورېده، مګم د خاغلی آیبت الله خودزاده نه چې مونږ کلیپونه ترلاسه کول ته مونږ بل شی اورېده هلته د نړیوال جهاد خبرې کېدلې هلته د د نړیوال یعنی اسلامي انقلابو د دې شیانو په اړه باندې خبرې وې په دې باندې نه وایي چې په رسمیت وپېژندل شي هاته وایي ولا چې زه د خپل دریځ نه یو قدم هم شاته نه ځم ولو کاتومي اسلحه په ما استفاده شي خو دا زموږ اشتباه وه چې مونږ هغه خبرې نه اورېدلې نه فکر محاسبه کې مونږ نه نیولې مونږ د کابل ادرس ډېر غوږ نیولی ورته خو اوس ښکاره کېږي چې اصلي موقف د طالبانو هغه دی چې د دې پیل نه بېرته قدرت راتګ نه بعد د دوی امیرالمؤمنین په خپل ویناو په خپل خطبو کې ویلي دي او بل اړخه چې مونږ دې موضوع ته وګورو دا هغه مشخص فکر د دیوبندي چې دوی لري په هغه کې د ښځو تعلیم نشته دی حتی د هلکانو تعلیم هم په د دوی په اصطلاح په سکول یا زموږ په اصطلاح مکتب کې نشته دی مونږ دا یینو دا کره خټک مدرسه یا دارالعلوم قانیه هلته د ښځو څانګه د دوی هغه نصاب درس نظامي نصاب ورته وایي دوی اته کلنه دوره ده بیا هغه نه بعد د مولانا سرټیفیکیټ ورکول کېږي مونږ خو ښځینه مولانا نه لرو مونږ خو ښځینه فارقین نه لرو د هغوی نه نو د دوی هغه اصل عقیده هغه اصل نصاب چې دوی د هغه نصاب نتیجه دي او هماغه نصاب غواړي چې افغانستان کې پلي کړي هغوی کې عصري تعلیم نشته هغه کې د ښځینهو تعلیم نشته حتی د هلکانو مکتب ته تګ نشته دی او دا هم دوی بندي په یو مرحلې کې نو لا تر اوسه هغه مرحلې ته شاید رسیدلی نه اوسو مګر او بعضې اشخاص شته دي په دوی کې چې همدغه سختې عقیدې سره باور نه لري مګر هغه په پاکستان کې هم شته دي بعضې د دیوبندي ډېر لوړ پورې ملایانې دي چې خپل ماشومان مکتب ته بیایي مګر د دیوبند په چارچوب کې نه بیایي هغه اصلي مکتب وته لیږي هغه په افغانستان کې هم شته دي بعض چارواکي شته دي چې وایي چې باید مکتبونه واز شي مګر دا اقلیت دي دا عقیدهیي خلک نه دي اصلي عقیدهیي خلک په دې باور نه لري حتی د هلکان دپاره هم باور نه لري.
بله ډېره مننه سلامت اوسې سفیر صاحب داوزی او وسیه وابریدون کله رو ځان راو پیښنه ازادي رادیو تاسو له استودیو سره وسه
نو تم سلامونه وای محمد ابي احمدي مان تاسو بغلان مزنګ وای محترمه
مهرباني
زه د اوس خوشاله وسې دی البته ما هم نظر دا دلم چې ملګر مې تر یو راپور ورکوم کړه سروان څه وګوره افغانستان کې خو معمولا موږ دا چې په ګرو کو اربع سنجې یا اربع مت سنجې د لوري هغه خپل هدف وي نو هو کوم دې بشنه کول چې یو خاص راپور نه ورکړي وي تقریبا موږ ورته په سړي خلک شاته تر سړي په ماري په کول امریکایانو د پدې سم لا شي وبدي
تاسو هغه وخت هم رادیو اوریدل او کنه رادیو تلویزیون او رسنې هم تعقیبولې هغه وخت هم درې میشتنی راپورونه وو په ملکی تلفات او همیشه خبري وي
ما درسته ده هغه څه چې ما نو په ټولو کې موږ تاسو وګورو د دې د بلجاب افغانستان لپاره اقتصاد کړی دا به ورلې ګلې موږ هغه مینه په پیسو باندې موږ لري خرڅول یانه د څه پکړ کې چې موږ پیسې لري ګره خو موږ معمولا پیسې دوست یاسو نو په ټولو کې چې وګورو وخت هم اوس موږ یو سره اصل سوي سروان صاحب نو هغه څه څنګه سره کړه نور حکومت او چې لکه دا د دې چې ویل چې ته په خپل کې ډېر مشکلاتونه دي دوبره څنګه دي نن هغه سلیمان سره هم تهران باندې پچای کړو تقریبا غوښه پچای کړو نو بیا هم لږه لږه هم ګټه دي پچای نه بل چې افغانستان خلک هر حکومت سره غلې او جو په خلک وته باندې وته یا حکومت سره غلې او جو په خلک وته تاسو به تر باندې میږي نو په ټول کې باید هغه خلک چې په ځوله خبرې کوي خراسان افغانستان سره جوړې کړي دا تاسو دومره مشاره ستې د خلکو ته مشورې ورکړي څوکار کی کتا چې وای چې موږ څه څه وای خو هغه د جمهور صاحب هم سره اشرف کرزای صاحب سره او عبدالله سره نور خلک هم سره نو په هغه سره درځي نو دا چې وخت کې موږ تاسو وګورو دا خبرنګاران په هغه تاسو ویل دي ځان ته چیز جوړې دي تر هغه کله چې غلطه خبر کوي موږ ورسې بیا دې ته معمولا مشکلات پیدا کیږي چې سمته بیا دې زینو نورمال کوته دا چې څنګه ستاره او د څه په دغه خپل خمه سروان سره څو ملي سره
مرکړي یا ډېر مننه احمدي صاحب سید اوس په تاسو منتظر اوسې چې ملمانه تاسو ته ځواب وای بل اوریدونکو هم لرو ځان راو پیښنه یا ازادي رادیو د واتس اپ له طریقې مهرباني کوئ لاستډیو سره وصل یاس خبري وکي دي واتس اپ له طریقه لکه چې خبري ونکړه خیر خبري لکه چې قطع شو خیر دا ور بشو بیرته ملمنو ته باور شو سقسی صاحب احمدی صاحب ته ستاسو جواب سره دی وای چې ستونزي به وي خودم رستونزي نشته لکه په خوا چی وي او دوی د دې په یو شکل سره د دې ورشنو خبره هم را دی وی دی وای چې اده کارزای صاحب او عبد الله صاحب په کابل کې نهستي
او دا صحیح ده چې عبدالرس او کارزای صاحب ټول په کابل کې ناشتي او یو تعداد نور دغه نه هم خونی سن وزیران چې افغانستان ته تللی دي د طالبانو سره په مقابل کې ناست دي. خو خبره داده چې اصل ټول مسله په غریبو خلکو باندې ده. طالب د کرزي سره سره دی چې دغه امکانات هم ډېر محدود دي، هغه هم میډیا سره خبرې نشي کولی، ازادي نه لري چې باندې لاړ شي یا چېرته لاړ شي. موږ چې پراتی دي عمل کدي د ازادي په غشت باندې لري. کوم شاید چې ریسیا هم په تېرو حکومتونو کې هیڅ حکومت سو و خطا نو دغه نه دی سوا نه دی دي که شک نشه چې تېرو حکومتونو کې هم زوی ټول مسایل درلودل، اما به هم خلکو اقتصاد درلوده، خلکو کاروبار درلوده، خزه آزادی خوندی و مکتبون و فاکلتی و ملمانی بانون تطلیل شده او هر سوک خپل کاروبار که مشغوله دا چه بامباربان که دلت امریکا هم دخواد دا چه دا که دلت که دا سو محترم سرسر چه بفرمین دا هر راپورون هم ملمانتای دور که دلت چه د امریکانو په بمون غوزولو کې یا په د شپې لخوا په حملو کې دو غمره پکونه انسانان وژل شو یا دو غمره غیر ملکی اشخاص وژل شو. او هغه وخت کې جنگ و، طالبان یو خوا و دولت بل خوا و، دې کې شک نشته چې دواړو خوا به خلک شهیدان کېدل یا وژل کېدل د خپلو په منځونو کې دا وجود درلوده. اما دا خبره هم هلته ملګر ملتونو ته په راپور کې ویل کېدل شي ملکی انسانان په افغانستان که دومره وجه شوی دی. زما پا اند خبره دسته چه محلوه شد محترم در وزیس بخواره یا تاسو در سوال مطرح که چیزا عقیدوی مسئله ده. منگه پده که در طور شن باید عقیدوی اونو گرو او دا فقط در طالبان پا دقیه که چوکات که اونو گرو. منگه پده بلی پایی گو چه نرعیوال و افغانستان که خپل استراتژیک منافع دی، جیوپولیتیک منافع دی او دوی در طالبان پا وسیله باده چه در تیراوس دی. مثلا تاسو گروه در خواله زنبی خریزات چرا که طالبان بانده دیر ولا دای ولی چه طالبان بیخی تغییر کرده دا طالبان ندی چه دنجونو در مکتبون مخالفی دنجونو در خود و در کار مخالفی دوی سخت تغییر کرده دوی دا کرده زکر چه دا یک پروژه و او دا پروژه پا داخل در افغانستان که در طالبان پا وسیله بانده باید عملی شی و او در تباری ولی شی به بود چه در دنجونو ازادی باید سر بشید و خود و حقوق باید سر بشید، جونو باید مکتب تطریق خصوصی چه لارسی ازگوری دقا یو سوغن هم دقا ملگری چه تیلی
لکن ساقزای سب هم دا خبره چه دین جونو شوانزی دی پرانیستی وی و شزو تاتا دی کاری جاسه باورکو دا دی پا قطر که چه دی طالبانو کم استازی و یوگوی طولو کوله دا شابودین دلاور کلیپ یا غک بیوسم پا ټولنیز رسنیو کې وی دوی دا خبره کوله، ستانګزی هم دا خبره کوله، نور هم دا خبره کوله، شاید زلمی خلیلزاد هم دی غوی پاسه دا خبري کوله.
بله زوام دا وایم کنه چې دا عقیدوی نه دی، ځکه چې کله یو عقیده د ملای په ټول نو دا باید ټول باید منلې وي. سبب دی چې ستانګزی خپل اولاد او خپل د زبیولو مجاهد لور په پاکستان کې نو پیغام په یو شیشه خپل ډاکټری واخسته، مستری واخسته، نو دې لورګان اجازه لري چې باندې درس ووایي او فاکولټو ته لاړ شي، مکتبونو ته لاړ شي. مګر په داخل د افغانستان کې رئیس دغه محترم نه چې ټلیفون کړو ته پوښتنه کوي تاسو به خو حتما یو لور لري او تاسو لور په کور کې بندي نه سره دې فاکت نه لري چې دا هونځي ته لاړ شي، دا پانتون ته لاړ شي، دا کار ته لاړ شي او دا خپل هغه انساني حقوق شي اسلام په دین کې ورته مجاز دی او په بشري حقوق ورته مجاز دی. د خپل اسلامي حقوق نه د استفاده نشي کولای. نو په اوسني شرایطو کې تاسو څنګه کولای شئ چې دغه اوسره د طالبان او حاکمیت د تیر حکومتونو سره چې هوښ دي باندې هم درلودل که چې ما ویل د اوسره تاسو مقایسه کړئ.
البته د طالبانو یو غړي په ورستیو کې په یو مرکه کې ویلي وو چې د تیر حکومت رسنیو لنکو دی رسنیو د تبلیغات او ارڅه خبرول نو هغه حکومت کمزورې شو ډنګ شو نو شاید هم دا چې وس دوی داسې بندیز پی لګولای دی یو دلیل هم دا وی او دا چې مشاوریدون کوي لکه احمدی صاحب شاید نور هم داسې وی چې فکر کوي چې وس هرڅه سم دی نو د رسنی ازادي نه دي چې لار څه خبر شي. خو په هر حال د وزیر د امنیت شورا ته د درې میاشتنی راپور په اړه شاید مشتې زیناوریدونکو په ځین کې دا تیر شي چې دا راپورونه څه فائدې لري، اغیز یې څه دی؟
مننه او ته سده چې کدا راپورونه نه خو مونږ بیا هیڅ نه خبري ګو د افغانستان ځکه چې البته یو خو میډیا آزاد نه ده او بل اداد حکومت داده چالت کړي نو یو مرجع خو به دي چې نړیوال خبر شي چې دلته رښتیا کې څه روان دي ځکه چې نړیوال ښکېلتیا په افغانستان کې خلاص نه ده ختم نه ده البته ځان مسؤل ګني د افغانستان د بشری ناورین په اړه باندې دوی کومکونه ولیږي په کال کې میلیاردونه ډالر افغانستان ته کومکونه راځي په داسې حال کې چې یوازینی بشری ناورین افغانستان نه دی د افغانستان نه شاید وضعیت په سودان او یمن کې په مراتب بدتري مګم چون نړیوال دلته ځان یو څه قصور ګڼي په افغانستان کې هغه ترتیب باندې دوی ووتل د افغانستان نه نو دوی ښکېل دي دوی باید کومکونه ورسوي اما کسی چې په کومکو رسولو کې دوی ځان پرګنی په اطلاعاتو کې ځان مسؤل ګنی چې ځان آگاه کړي چې افغانستان کې څه روان دی چې د دوی هغه کړنې چې وې په افغانستان کې په هغه ترتیب چې ووتل د هغه پایلې افغانانو ته څنګه دي څه دي نو ځکه یوازینی مرجع هم دا پاتې ده بله مرجع نه ده پاتې بل د ښاغلي محمدي چې بغلان نه زنګ والی او دې په اړه یو لنډه تبصره زه غواړم چې وکړمه ګوري د دې ښه شي ته اشاره وکړل د مهاجرینو لړۍ دغه یو معیار دی چې مونږ په دې باندې کتلی شو چې خلک څومره رضایت لري د نظام نه مونږ چې دغه بحران د 50 کاله په افغانستان کې روان دی په دې کې یوازینۍ مرحله چې خلک بیرته راتګ کړی وه افغانستان ته د جمهوریت اولینه لسیزه وه د 2001 نه تر 2010 پورې میلیونه افغانانو په خپل په پرېکړې باندې د ایران پاکستان اروپا حتی امریکا او اروپا نه خلک بیرته راغله افغانستان ته خو حتماً یو خوشحالي وه هلته صحیح ده دویم لسیز جمهوریت که برد مهاجرتونه شروع خود جنگ دغه دغه شدید شو او دیر ولسوالیان و اطراف ده طالبان راستولی ده آغا ولسوالیان و نخلق برد اجرت شروع که او اوز خود اغا ده دره کاله منگینو پا دره کالو که لکه اساقزی سرچی ویلا ده ته میلون نزیات افغانانو تیدی ده خپل سری تخیی چه و ملت چمر رازی ده ده و حالت نه او ده چه ورشی توک مشوره ورکی طالبان تا او د مشورې لارې حل کې خو مونږ د طالبان خپل مشران لیدلی دي چې ورغلي مشورې ورکړي ورسره څه رقم برخورد شوی دی بندي شوی دی حاشیه ته کېد شوی نو د غیر طالب مشوره خو به ډیر سختي دلته یو لنډ اخري تکابل پدې کې سروان صاحب زاده چې د جمهوریت کې ستونزې ولې لاسته راوړنې ولې ځکه چې په جمهوریت کې دومره تعلیم دومره زیربنا چې جوړه شوله د دومره قوانین مقررات چې جوړ شو په دې 300 کلو کې نو شي دومره په دې شل کلو کې شو خو مشکلات هم ول مګم د مشکلاتو پړې هم په جمهوریت و هم په طالبانو واغ شل کلو کې ځکه چې جنگ د طالبانو د خوانه لار باندې اچول شو نه امنی د طالبانو د خوانه و او د یادونه ورده چې فساد کې هم دوی رول لري ځکه چې د فساد د مخنیوي لار څار او تفتیش دی که څار او تفتیش په صحیح ډول نه په غرب کې فسادي په شرق کې می څاره ول او تفتیش لاره ده تفتیش او څاره حکومت نشو کولای ځکه چې منابع په جنگ کې ښکېلې وي توانایي وخت نه درلوده د صحیح ډول باندې څارو کې نو هغه ناکامیو کې د طالبانو دغه ملامتیا شته ده او دغه د محدودیت د میډیا چې تاسو مخکې یادونه ورته وکړله چې دا زیاتي یو دلیل تفصیلي فساد هم دی په افغانستان کې فساد کچه ډېره لوړه شوې ده په جمهوریت کې هر یقل بودیجه راپور د عوایدو بودیجه او مصارف راپور و سیده یو برخه به په فساد کې تلل ښه کار نه و مګم حد یقل یو راپور دی خوله اوس موږ راپورونه دي چې 3.9 میلیارد ډالر عواید تیر کال راټول شوي دي نه د عوایدو کم راپور معلوم دی نه د مصارف نو د خو که جمهوریت کې یو برخه د فساد دلته خو ټول تال فساد کې راځي دا چې نظام مصارف خلکو سره شریک نشي نو یو دلیل چې دا د میډیا محدودول دی دا د فساد مثلا په دې کې مطرح ده سروانس
بله ډېر مننه سلامت اوسه بخیتر دي چې اساق زی سپت ورشو به هم اوریدون کې لرو ځان راو پیژنه یا ازادي رادیو
زما د پښتون و د نړیوال مصم ما دی وای چې چیر فنا فرمه نو په داشل کال کې خدا پر مخګونه سی و چې وطن مترقی کړو د کوپر پلاچونو د جهاد دی وجه د شوی اتبان د تنوران نه جهاد فرض دی نو مال پر منځ جهاد پر تو دا خو نو پر چې وطن
شو وس څنګه وس رقم وسم جهاد کوي یو ک وطن جوړوي
وس هم وطن جوړو وسم جهاد هغه فرض دی خدای باید وایي چې فلسطین ته ولاړ شي چې هلته مسلمانان
دا خو نه دي درته ویل لکه چا سره جهاد کوي دا وس
جهاد دا شر او فساد د وس هم سره
ورته کاروان صاحب محترم گورنر نړی ملکونو کې چې دی پاچا بدلېږي خو مداره مسکر او پولیس نه بدلېږي. دا افغانستان کې همدغه تاده ویښی دی او چې کله دغه پاچا بدل شو او عسکر ځای په ځای پاتې شو نو وطن هم جوړېږي. او چې داسې تېښته وي که نه مثال چې پاچا لاړ شي خپل کار پسې او عسکر هم ورپسې منډې وهي وکیل صاحب هم منډې وهي ټول منډې وهي.
بل السلام علیکم سر دغه پارٹی کې او متل دغه کور عامې خوا کې دلته شور خبره دا ده چې دغه طرفداری کوي طالبان یا دغه د بل دبل د خبر چې دغه ټول هغه ملت نه پوښتنه وکړه چې خبره څه دی دغه ټول خلک روان دي نووځي تښتي.
اسحاق صاحب مهرباني که د لومړیو دوه اورېدونکو په څرګندونو تبصره وکړئ.
بچه هر مسئله خو قضر بی لن تشریح کم. اصلا طالبان خبال در حکومت اساس شریعت بودی مانه کم حرکت چی دوی کهی او کم کار چی دوی کهی او کم حکومت چی دوی پو مخ کم ریداد شریعت دیر زده تاسو پیر نره که هیس اسلامی حکومتون یا دولتون اونو گوره چی پده شکل بنده اوی در نجونو پا مخ مکتبونه بند کری بی اونی خودو تا اجازه برنی که چه کارو که آزادی ونه لری دا ونه لری و حقه ونه لری. مگر دوی اساس شریعت چلی واری چه منگه دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و شکل بند حکومت بونو مگر که مقایسه که چه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سکوال پا خبر وقت که او دوی سکی دزمک آسمان پر رفت لری او دوی مرفل زمان یا زمان داده چه دوی یو خبره کوي د شریعت کنه تل چې دوی په اول کې راغله مکتبونه وثرل مجاهدی وره چې موږ استدغه جوړو نصاب جوړو تقریبا په ډېر لږ وخت کې چې نصاب تکمیل شو موږ مکتبونه به تخصو دا غیر سال سه درې نیم کال مکمل کې شو دوی په نصاب باندې لګیا دي تو سفر نصاب نه لري پوره شوی. دا خپل په اسلام کې دروغ ویل ناروا دي او څوک چې ځانته مسلمان وایي او عرب په دغه شکل باندې چې خپل د حکومت اساس په شریعت باندې کولی دا شته دروغ ویل څه فکر کوم چې دا په اسلامي چوکاټ کې هم روان دي او دا څه کار نه کوي. بل خبره ده د جهاد مسله پورې کله چې خلیزات د طالبانو سره په خپله وخت د امریکانو په وټلو کې دا قرارداد وتړه په دې کې و طالبانو ستایوهل چې تاسو به په امریکانو باندې دز نه کوي افریقان به نه وژي امریکان به پریږدي چې په آرامۍ سره د افغانستان ووزي. مګر تاسو کولای شي چې د افغان عسکر چې دی د هغوی سره سو وکړي. دوی افغان عسکر چې خپل مسلمانان وو د دې خاورې بچیان وو امریکان یې دز ونه کړی امریکایي ونه وژه. مګر څوک یې وژل خپل ورور یې وژه څوک یې وژل خپل مسلمان یې وژه څوک وژل خپل د خاورې بچی وژه. دغه ته وایي جهاد دغه ته وایي انسانیت دغه ته وایي د جهاد د نوم نه سوی استفاده او دا ډېر یو غلط دغه د حساب دی چې سړی جهاد د کافرو په مقابل کې کوي د مسلمان په مقابل کې جهاد ناروا دی جهاد وجود نه لري. موږ په دې باندې پوهیږو چې اوسنی د جهاد د کلمې نه ډېره سوی استفاده وشوه او افغانستان دو شورویان رو در اتاق نتر او سپوری دیر زیاد افغانان خود تو میلیون و انسانان بینیو توی شوی او تو جهاد پنامو بنده دو پاکستان دو غیر اسلامی حکومت دید پاکستان حکومت دید استفاده وکره او تو جهاد پنامو بنده مونگ تا پاکستان که اوه ازدون جور کره جهادی ازدون جور که چه افغانستان تیره بولی کل بالاخره یا بل اول په سره واده او افغانستان ټوکري ټوکري کې چې بلاخره نتیجه موږ ګورو چې فلخ به طالبان راغله او بیا هم په افغانستان کې څه کوم څه راوړه. د جهاد نه ډیر سوء استفاده شوې د جهاد د نوم نه او دا به ډیر خوي کومګه د جهاد په مفهوم پوه شو موږ د شریعت په مفهوم پوه شو او موږ اسلام د اسلام په شکل باندې چې موږ ته امر شوی دی دغه اطاعت وکړو او هغه عملي کړو بیا به موږ ستونزه ونه لرو.
ډېره مننه قربانن. داوزه صاحب یو موضوع چې اوریدونکو هم ورته اشاره وکړه چې خلک روان دي او پوی خلک روان دي همدې موضوع ته د ملګرو ملتو په راپور کې هم اشاره شوې ده چې افغانستان مسلکی خلک پوی خلک او کادرونه له لاسه ورکوي. د دې مهاجرت په سلسله کې تر ټولو لوی تاوان د افغانستان لپاره وایم دا دی. لیکن فکر کوي چې د طالبانو لپاره دا خبره مهمه ده او که فکر کوي چې دوی لپاره هم مهمه ده چې حکومت په لاس کې د استفاده بتري کوي؟
او تاسې ده چې د افغانستان کې شاید د ناورینو چې موږ ګورو تر ټولو ستر ناورین فعلاً هم د هجرت لري، ځکه چې یو خو ډېر زیات خلک وزي، بل تعلیم یافته خلک وزي، او نه تنها چې د امنیت نشتون له امله وزي، بلکې د اقتصاد او ټولو نه مهم د مکتبو د تړلو له امله وزي. ډېر خلک هم د اوس افغانستان نه دې لپاره وزي چې خپل لورګانو خپل خورګانو ته د تعلیم او د کار زمینې دپاره وزي، هجرت وکړي چې هغه خپل انساني او اسلامي حقوق ورته برابر کړي. که افغانستان کې نه برابرېږي نو مجبور یو پلار یو بل ځای ته هجرت وکړي چې خپل لور ته دا حق برابر کړي. نو دې کې افغانستان ډېر زیات تاوان کوي. تاسو باید داسې فکر وکړئ، موږ او تاسو چې دا 8 میلیونه خلک مهاجر شوي دي په دې 3 کالو کې، دا اصل کې د افغانستان دپاره 8 میلیونه خلک مړه شوي دي، ځکه دوی نور افغانستان کې نشته، د افغانستان په محاسبه کې نشته. او بل ځای کې به ژوندي، بل ځای کې به ژوند ځان ته جوړ کړي دا خلک، مګر د افغانستان په دغه کې دا لکه تلفات چې وشول، لکه نور دوی هلته نه د افغانستان په هوساینه کې، نه په پرمختګ کې، نه په دغه کې سهم بولي، او دا مدغمیږي په نورې جامې کې. یو نسل، دوه نسل، دریم نسل، دوی به په نورې دنیا کې یو څه ژوند ځان ته جوړ کړي، په یو څه کال څو کاله ایران او پاکستان کې د سختۍ نه تیر شي، بالاخره به یو ځای کې ژوند ځان ته جوړ کړي. تاوان افغانستان ته رسیږي. د افغانستان لپاره 8 میلیونه کادر، تعلیم یافته خلک، روشن فکر خلک مړه شول په دې 3 کالو کې، او 10 میلیونه داسې اټکل کېږي چې په دې درشل کې دي چې وزي د افغانستان نه. د پاسپورټو تقاضا چې کېږي او د نور ارقامو ته سړی وګوري، نو دا ډېره یو لویه تراجیدي ده. زه فکر نه کوم چې د دوی مشران به په دې ودرېږي، ځکه چې دوی فکر مختلف دی. د دوی هغه فکر چې افغانستان لپاره لري، لکه مخکې چې ویناوال یاد کړل د جهاد مسله، دوی دغه فکر لري. دا مشران دوی ته دا مهم نه دی چې یو انجینر، یو ډاکټر، یو اقتصاددان، یو حقوقدان د افغانستان هوساینه او جوړول د پاره، چون دوی هدف جوړول نه دی. د افغانستان د دوی هدف جهاد دی، دغه کارونه دي. لکه د دوی امیر یو څه وخت مخکې په خپل یو وینا کې وویل، په فکر کوم شمال د افغانستان کې، دغه ټوله دنیا ماته د نیم یو ګیلاس اوبو ارزښت نه لري. یعنی دا د موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، محمد صلی الله علیه وسلم، دا ټول اسلامي نړۍ، عباسي خلافت، امیت خلافت، دا ټول تر ننه پورې دوی ته یو ګیلاس اوبو ارزښت نه لري. نو دا چې نه لري، نو د دې یو ګیلاس اوبو ارزښت چې نه وي، نو جوړول ته هڅې هم نه کیږي. بیا هغه خلک چې جوړول دپاره په کار، هغه په کار نه وي، بیا هغه دی وزي د دوی دپاره. او یو لنډ آخري خبره ده، مخکینی ویناوال جهاد مسله یاد کړه، د اسدزي صاحب خبره زه تاییدوم، یو شی پکې اضافه کوم چې دغه خارجیان چې راغله افغانستان ته وزیر یو کې، دا د افغانانو د لاس نه دی راغلی، دا د دوی د مشرانو د لاس راغلی و. د دوی د مشرانو پریکړې وې، شکو دریز و ټکر و دنیا سره تقابل و یکتازی ولا، او بالاخره د یو بهرني میلمه دپاره ټول افغانستان جنگ کې واچو. 40 کاله بیا انتحار و دا شان مونږ ولیدل، او اوس چې مونږ وایو چې دغه یکتازی مکوي، افغانان سره جوړ راشي، نړۍ سره جوړ راشي، هم دې لپاره، ځکه چې اوس مونږ ګورو چې تاسو بیا یو ټکر سره مواجه کوي. افغانستان بیا به یو بهرنیان را دند کیږي ستاسو د پریکړو له امله، بیا به 40 کاله یو ځای کې ناست سي او په افغانانو باندې ممسور او بور بل کړی، تر څو به افغانستان خلک په دغه چرخ کې ګیر پاتې چې بهرنیان به هم تاسو را دند کوي خپل پریکړو په نتیجه کې، او بیا به جنگ هم تاسو کوي د جهاد په نوم باندې، او دا خلک به داسې مړه کیږي، اواره کیږي، او دا خاوره به سوځي. نو دا ځان سره باید یو څه فکر وکړي دا خلک.
بله، ډېره مننه. سلامت اوسه. اسحق زای صاحب، ریچارډ بنت بیا ویلی دی چې نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره د هغه څه په خاطر چې د لښځو او نجونو سره د جنسیت پر اساس تبعیض وباله حساب وکړي. څه ډول حساب د طالبانو سره نړیواله ټولنه کولی شي؟ ساسه محترم،
چې د طالبانو دغه بدبشری حقوق د سرغړونې چې دی، د دې په مبارکي ویلي چې یو میکانیزم وجود نه لري چې د طالبانو دغه برنې چې دی په داخل د افغانستان کې، بلخصوص د ښځو د حقوقو په مقابل کې، د دې په مقابل کې دوی یو اثر عمل ښکاره کې وښیي. دا اوسني راپورونه چې دی په دغه ته ملګرو دغه تزي امنیت شورا تزي با کېدلی شي یو ملګري بسیار پخوا هم پوښتنه وکړه چې دا فایده به د دې سوي اساسه پوښتنه وایي. فایده یې دا ده چې اقلا نړیوال په دې باندې خبریږي چې په داخل د افغانستان کې دغه شاتې ستونزې شته، بشري حقوق نشته، اقتصاد د صفر سره ضرب دی، خلک په وتلو باندې لارې چارې پیدا کوي، څه د خاچاق د لارې نه، څه د کسمي لارې نه، څه د بل لارې نه مملکت ته وزي فرار کوي. او دا کیدلی شي چې په طالبان باندې تقریبا یو قسم فشار آله وګرځي چې دوی دغه یو میکانیزم جوړ کړي، او هر څومره چې فشار په طالبان د نوي دوی خپل دغه سیستم ته نور هم ادامه ورکوي او نور شدای نور هم سخته.
لیکن اسحاق زی صاحب، تر اوسه پورې چې کوم فشارونه وو په طالبانو یا دی، دغه څه مرسته کړې ده او که برعکس نتیجه یې ورکړې؟
مرسته نه ده کړې، د هېڅ شک نشته چې څه پر مرسته نه ده کړې، مګر هغه څه چې خپل نړیوال هم په خپل منځونو کې د طالبانو په افغانستان پخله طالبانو پخله سره هم فکر هم نظر نه دي. تاسو ولیدل چې په ملګرو ملتونو کې په امنیت شورا کې د طالبانو په حق باندې چې یو استازی باید وټاکل شي د ملګرو ملتونو د خوالته دغه شي، روسیې او چین مخالفت یعنی نړیوال په خپل منځونو کې د افغانستان پخله باندې یو تفاهم ته ورسېږي، د افغانستان مسله به طالبانو باندې فشار راتی شي. اما د کوم خوانه چې موږ ګورو چې روسیا، چین او ځینې نور مملکتونه د طالبانو سره خپل اړیکې ساتي، اقتصادي قراردادونه ورسره تړي، داخل د افغانستان کې تګ راتګ دوی لري، دا بې خبره ده چې په طالبانو باندې دومره فشار نشي واردېدلی. زموږ هدف دا دی چې کومه اوسو کوله باندې چې دلته یو دغه ټول دیاسپورا چې کوم دی دوی سره متحد شي، په ملګرو ملتونو باندې داسې فشار راوړي چې هغوی وشي کولی د طالبانو باندې واقع عمل په خپل منځ کې سره یو تفاهمي ته ورسېږي، د افغانستان پخله باندې بیا په طالبانو باندې فشار راوړي. مثلا دا د امریکانو پیسې ورکول $30 million چې ته ورکوي، دغه هم یو فشار دی که دا پیسې قطع شي چېرته، بیا په طالبانو باندې یو فشار دی. دې کې شک نشته چې دوی به دې ته مجبور شي، یا داده چې په داخل افغانستان کې به خلک قیام وکړي د طالبانو په مقابل کې، ځکه داسې حالت به خلک ورسېږي دوله کې سره به مخامخ وي چې نور به دوی قیام وکړي د طالبانو په مقابل کې، او یا داده چې طالبان به خپله مجبور شي چې نور د دې پیسو نو امکانات نشته دی. بخه داودی سمیر چې دریا شاله نه میلیارد ډالر پیسې اوایب په افغانستان کې راغلي دي، سره به معلوم دي چې دا پیسې څه شوي، چیرته لګیږي، په کوم سر ته ځي لګیږي. نو دا فشار او بری جامعه کې هغه وخت اثر گذار کېدلی شي، اثر کولی شي چې ملګري ملتونه یا ملتونه د افغانستان په خپله باندې یو تعامل ته ورسېږي، په خپل منځ کې سره یو سم پروګرام جوړ کړي، په دغې نه بیا دا کې نشي چې طالبان د تاثیر وکړي. پیرا نه غینا سوس خبره صحیح ده چې تاسو په تاثیر نه ده کړو، رو به هم تاثیر ونه کړي.
ډېر مننه، سلامت اوسې. داوځي صاحب، د نړیوالو جرمونو محکمې ته د افغانستان د مسلې، خصوصا د طالبانو د بشري حقوقو د سرغړونې د مسلې د ارجاع کولو خبري هم کیږي، کدا کار وشي د دې ګټه به سوي؟
دا خو ګټه هم لري، تاوان هم لري. ګټه په دې کې دا ده چې یو بل اعلی د فشار د طالبانو باندې، مګم د دې تاوان دا ده چې ټول افغانانو باندې اثر راځي. یو خدای دې چې دا محکمه نتیجې ته ورسیږي او افغانستان پکې ملامت راوځي په آی سی جی کې، نو دا بدنامي به تر ابده پورې افغانستان په نوم تړلې وي چې دوی دغه د سیداو کنوانسیون نقص کړ، د ښځې حقوق نقص کړ، لکه تر اخره سلهاو کلو پورې به دا د اپارټهاید لفظ د ساوت افریقا سره تړلې، د جنډر اپارټهاید لفظ به د افغانستان سره دا لکه تړلې د زموږ په لمنه. یو وخت به طالب نه یي، موږ او تاسو به نه یو، مګم افغانستان سره به دا لکه تړلې. دویم تاوان دې افغانستان ته دا دی چې اوس افغانستان په هیڅ د هیواد تحریماتو لاندې نه دی، اشخاص د تحریم لاندې دي، د طالبانو بعضی د ټول چارواکو تحریم لاندې دي، مګم د ایران یا شمالي کوریا غوندې افغانستان او د افغانستان وګړي نه دي تحریم لاندې. مګم دا که دې د سیو نتیجې ته ورسیږي چې افغانستان ملامت شي، امکان لري چې افغانستان پیسې د یو هیواد باندې غوندې د تحریم لاندې لار شي، چې کې افغانستان وګړو ته به ډېرې ستونزې جوړې شي. نو دریم تاوان دا دی چې خپل افغانستان په آی سی جی کې خپل حقوق لري، پایز دی یو غړی، او کدا افغانستان جغرافیه یا خوره وخت نقص شي د همسایګانو د خوانه غصب شي د صلاحیت لري چې ICJ ته لاړ شي مګم که اوس په دې مسلې کې مجرم روزي افغانستان دغه صلاحیت او دغه امکانات شاید لاسه ورکی سبب د افغانستان خوره د نور خوانه غصبیږي مونږ به ICJ ته سترګې نه لرو چې ورشو مراجعه وکړو ځکه چې موږ خپل هلته د یو سرغړونکي په توګه درچوي یو په ICJ کې د کنوانسیون نو دا به ډېرې منفي پایلې ولري. زما په نظر باندې دا یو څه ننګول د افغانستان د غیر طالبانو د قشر د پاره دی چې تاسو باید راجک شئ، تاسو باید خپل غږ پورته کړئ د ښځو د حقوق په اړه، کنی تاسو ټول پایس د یو ملت دیوارې پر ګڼل کیږي په دې کې.
بله ډېره مننه، سلامت اوسې. اسحاق صاحب، ریچارډ بینټ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د یوې ځانګړې ستراتیژۍ پر اساس یو هرارخیز پلان جوړ کړي د دې وضعیت د بدلون لپاره. ستاسو په نظر څه ډول ستراتیژي او څه ډول پلان کولی شي چې دا وضعیت بدل کړي؟ اسحاق صاحب مهرباني مایک مو روښانه کړئ.
نړیوال ټولنه دائم طالبانو ته باندې وایي چې اول بشري حقوق باید دوی مراد کړي، دوی د ښځو حقوق باید مراد کړي، ځکه څنګه چې داودي صاحب ویلي دغه جنسي اپارتاید چې که دا چیرته مونږ ثابت نه شي دغه یو ډېره خواشینی مسله ده، مونږ باید واقعا په نړۍ کې سترګې ونیسو. دوی وایي چې که چېرته یو ګډ شموله حکومت چې باید یې تسر کړي دي او بل یو مشروعیت د افغانستان د خلکو د خوا دوی حاصل کړي، اونګونی تاسو د دینیم کار په منځ کې دوی په دې باندې موافق نه شو چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ چې کوم ده دوی په لاس باندې ده. اون چې دوی په داخلي مشروعیت نه لري، نو بناءً بینالمللي مشروعیت هم نه لري، او داسې یو حکومت دی چې فقط د افغانستان د پاره دی، خپل حکومت نوم بل بولي مګر نړیوالې سره هیڅ بینالمللي اړیکې نشته، ډیپلوماتیک اړیکې نشته. او دوی دغه وړاندیز چې ملګر ملتونه دوی ته کړی دي یا بنت دا خپل وړاندیز دوی ته کړی دی، یو ګډ شموله حکومت دی او مشروعیت ته سره راوړل دي. ما ته غیر بهتر د افغانستان د خلکو کار دی چې دوی په دیموکراسي شکل باندې څنګه یو دیموکرات مستقله نظام چې په انساني حقوق باندې برابر وي، ملي حاکمیت موجود وي، په هغه صورت کې یا ناقانونه پرېښي شي.
بله ډیره زیاته مننه له دواړو درنو میلمنو، ښاغلی احمد سیار داوزی په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان په خوانی سفیر او د سیاسي چارو له شنن کې عنایت الله اسحاق زی څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل، نظرونه مو څرګند کړل او یا مو زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنی وکړې. دا ځلې رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري، د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویبپاڼې پته ده.
سپرزانا نرخی فلوری دانی سی سوداگر خنړو ځنګلو خړ زامن دا وطن یو غیبی رغ می خوب کې پوښتنه غواړه څه شای غواړه وایم دی دندا دی غواړم بل دی دندا وطن تم د ګل دا ټوکې دوکوي پکو مسترګو د گل دا ٹکے دو کبھی پکو مسترگو چاچی پسرو وینو خڑو بکڑا لمن دا وطن چاچی پسرو وینو خڑو بکڑا لمن دا وطن چا پلی بر کی ہر چا وستے دا سرمندا وطن گلو نہ چلوے دلی پانی ہم پاتی نشوے داسی نہ ترسے سلے لوٹکڑ لو گلشن دا وطن تلا سوے گاس مما شامی کی مزڑ چھوی درمان لاس میں گاس پما شامی کی مزڑ چھوی درمان رات یادی جس پل یاران او ما خستند وطن رات یادی جس پل یاران او ما خستند وطن کیو بلا
چاد ظلم